په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو بلې خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرنو کو په هرات کې په سلګونو کسانو چې ښځې هم پکې وینن یک شنبه په دې ولایت کې پر شیعهګانو د وروستي برید قربانیانو د ښخولو په مهال پر شیعهګانو د بریدونو په وړاندې اعتراض څرګند کړ. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د عالمانو د شورا یو غړي حسین اعظمي دې اژانس ته وویل د هرات په جبرائیل ښارګوټي کې د یو شمېر قربانیانو د ښخولو په مهال یو شمېر ښځینه معترضانو مړې دي وي قاتلانه او موږ امنیت غواړو شعارونه ورکول. معترضانو همدارنګه غوښتنه کوله چې په هرات کې پر شیعه اقلیت لږه کوي او د بریدونو عاملان دې عدالت ته راکاږل شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوایي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون سخت ځپلی خو په اغیزو کې تر ټولو کمه ونډه لرلې ده. اوچا نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ښیلي چې افغانستان په نړیواله کچه د شنو خونو د مضر ګازونو یوازې 0.01% جوړوي او زیاتوي چې مکتب کار د عادلانه حل لارو لپاره یو ځای شو او د هغو ملاتړ وکړو چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغیزمن شوي دي. د خړو نړیوال پروګرام د تیرې چهارشنبه په ورځ ویلي چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ په تیر هغوی چې د عاید سرچینې پر کرنې ولاړ دي ګواښي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه پرون شنبه د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتونو له 28 کنفرانس سره هم مهاله لښکې لوړ خونو غوښتل چې د پوهاوي پر ځای عمل ته مخه کړي ځکه د یونامه په خبره د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغیز کوي. د اقلیم د بدلون په اړه د نړیوال کنفرانس کې چې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې پیل شوی او د دسمبر تر 12 نیټې به دوام کوي د طالبانو د حکومت استازي نه دی بلل شوی. د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC لوی څارنوال کریم خان په غزه کې پروانه جګړه کې د ښکېلو ټولو اړخونو لخوا د ترسره شوو احتمالي جنګي جنایتونو په اړه د څېړنې ملاتړ کړی دی. په هغې اعلامیه کې چې د دې محکمې په ویب پاڼه کې خپره شوې ښاغلي کریم خان ویلي موږ باید وښیو چې قانون هلته د جګړې په لومړیو کرښو کې شته او هغه کولی شي د ټولو ساتنه وکړي. کریم خان دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو ورځو کې له اسرائیل او د فلسطینیانو له قلمرونو کتنه ترسره کړی ده. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په غزه کې له ورځني اوربند وروسته نن د درېمې ورځې لپاره هم جګړه روانه ده. اسرائیل نن هم په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل حمله وکړه. د اسرائیل تازه جګړې د اوو ورځني اوربند مهلت له پای ته رسیدو وروسته بیا پیل شوې چې د ملکیانو د مرژوبلې د زیاتېدو په باب هم اندېښنې راولاړې کړې دي. ازادي رادیو اوري ولاندې پراپورونو کې به واورې چې په هرات کې نن په سلګونو کسانو د دوش شیعه عالمانو د ښخولو په مراسمو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د اقلیت شیعو امنیت ته پاملرنه زیاته کړي.
دوی د خپل د امنیت د تمینونو لپاره د طالبانو نه وغوښتل چې په دې موجود کې جدي پاملرنه وکړه.
د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر د طالبانو حکومت بیا تورن کړ چې له پاکستان سره ښه همکاري نه کوي. هغه ویلي چې دوی هغه عناصر نور تسلیموي چې د پاکستاني چارواکو په وینا د افغانستان له خاورې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه کوي. په دې مسلې مو د سیاسي او امنیتي چارو دی او کارپوه نظر اخیستی.
پاکستان ملامت هم نه دی ځکه چې دا 15 کاله د افغانستان د جګړې نه خپل اقتصاد چلو او پیسې لاس راوړي کمیشن کاری کولې پردی پروژې زموږ په هیواد کې عملي کولې.
پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو د فشارونو په ترڅ کې یو شمېر افغان ناروغ لرونکي هم شکایت کوي چې له ویزې پرته نه پرېږدي.
زما یو تر زوی وو چې په یو هفته کې شدید تب او بخار ورته پیدا شوی وو، خو بدبختانه کله چې د تورخم ته رسیږي د دوی توکان او امبولانس هم هیڅ کار نه ورکوي او خپل ژوند له لاسه ورکوي.
نن د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د معلولینو وضعیت هم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، په هرات کې نن په سلګونو کسانو چې ښځې هم پکې وې، په دې ولایت کې پر شیعهګانو د وروستي برید د قربانیانو د ښخولو په مهال پر شیعهګانو د بریدونو په وړاندې اعتراض څرګند کړ. د راپورونو له مخې د عالمانو د شورای و غړي حسین اعظمي فرانس پرس آژانس ته ویلي چې د هرات په جبرائیل ښارګوټي کې د یو شمېر قربانیانو د ښخولو په مهال یو شمېر ښځینه معترضانو مړې دي، وي قاتلانو او موږ امنیت غواړو شعارونه ورکول. معترضانو همدارنګه غوښتنه کوله چې په هرات کې پر شیعه اقلیت لګکي او د بریدونو عاملان د عدالت ته راکاږل شي. د راپور له مخې په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست چارواکو ویلي چې د تېرې جمعې په ورځ پر دوو شیعه عالمانو چې په یو رکشا کې سپاره وو د ناپېژنده وسلوالو په برید کې اووه تنه وژل شوي او یو تن ټپي شوی، خو د سیمې اوسېدونکو په دې برید کې د دوو شیعه عالمانو په ګډون د شپږو کسانو د وژل کېدو خبره کړې چې دوه یې ښځې ښودل شوي دي. له دې پېښې یوه اونۍ مخکې هم په دې سیمه کې د خادم حسین هدایتي او رجب اخلاقي په نومونو دوه شیعه عالمان هم وژل شوي وو. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د ډېرو دا ډول حملو چې شیعهګان پکې په نښه شوي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. په هرات کې نن د دغه اعتراضیه لارون په باب به نور له خپل خبریاله واورو چې مخکې مې ورسره خبرې وکړې.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې نن یکشنبه د هرات ولایت په ښار کې د جبرائیل ولسوالۍ اوسېدونکو چې شمېرې زرګونو کسان ترې رسېدل دوی لارون وکړ. دوی دغه دوه کسانو جسدونه ځان سره انتقالولو چې په تېر جمعې په ورځ د یو تورستي پېښه کې ووتل سو. دغه کسان د هرات ولایت د لوی جامع جماعت څخه تر دیارلسم نایب پورې او د جبراهیل شارګوټ پورې دغه جسدونه انتقال کوله او دوی تلوفر نری و. دوی د طالبان حکومت څخه وغوښتل چې هغه پېښې چې د جمعې په ورځ او د تېرې جمعې په ورځ رامنځته شو دغه عملین ونیول سي او د قانون منګول ته وسپاري. همدارنګه دغه کسان د خپل د امنیت د قانون لپاره د کاروبار نه وغوښتل چې په دې مدت کې جدي پاملرنه وکړه.
یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان هم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې او د غراز یو شمېر نورو ترهګر ډلو د فعالیتونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور په اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر دغه کارپوهان د ترهګرو ډلو په وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه انتخابي بولي چې او وایي چې دوی دا غوره بولی چې چا سره مبارزه وکړي او چا سره هم نه. خو یو شمېر نور بیا له ترهګرۍ سره مبارزه د طالبانو د حکومت له ولتیا پورته بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2022 کال په کلنی راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور کړی ویلي د القاعده تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د عناصرو د بهرنیو عملیاتو د مخنیوي لپاره د طالبانو د حکومت ولتیا او اراده ګونګره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2022 کال په کلنی راپور کې چې تیره جمعه خپور کړ ویلي که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې به د ترهګرو ډلو لخوا د امریکا او متحدینو پر ضد د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي، خو د تحریک طالبانو پاکستان او داعش د عناصرو د بهرنیو عملیاتو د مخنیوي په برخه کې وړتیا روخانه نه ده. د دغه راپور پر بنسټ د القاعده داعش او نورو سیمه ییزو ترهګرو ډلو عناصر اوس هم په افغانستان کې فعال دي. د سیاسي چارو کارپو میرویس اشفته د دغه راپور موندنې د طالبانو حکومت ته یو خبرداری ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
اتهام هایی که سایر همسایه ها کوم تورونه چې د گاونډیانو په ځنګړي ډول د تاجکستان لخوا په دې برخه کې پر موږ لګیږي، د سرپرست حکومت نه پاملرنه چې له خلکو سره خپل اړیکې نه ټینګوي او یوازې په زور او فشار سره حکومت کوي. بې عدالتي او بیکاری هم ډیره ده په ټولنه کې. دا ټول د ناراضیتۍ لاملونه دا تورونه پیاوړي کوي چې باید پاملرنه ورته وشي او په کارونو کې یو څه شفافیت رامنځته شي، کنه نو دا یو ډول خبرداری ګڼل کېدای شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې تر دې یې تل ټینګار کړی چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا له ملاتړو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې د داعش ډلې خراسان څانګې د افغانستان ملکیان په تېره بیا د شیعهګانو او طالبانو پر ضد تروریستي بریدونو ته دوام ورکړی دی. وړاندې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان ګاونډیان له افغانستان نه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډېر اندېښمن دي، او داعش ډلې په 2022 کال کې په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان کې له پولې هاخوا بریدونه کړي او پر لویدیځ یې د بریدونو هڅې خوندي ساتلي. راپور زیاتوي چې القاعده او ورسره تړلې ډلې د دې وړتیا نه لري چې په مستقیم ډول له افغانستان څخه پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې زیاته کړې چې طالبانو د داعش له خراسان څنګه سره چې دوی د ځان پر وړاندې اصلي ګواښ ګڼلو مبارزه کړې ده، خو دوی بیا هم نورو ترهګرو ډلو ته پناه ورکوي. هغه خبره چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل رد کړې ده. د امنیتي چارو پوه اسدالله ندیم هم وایي چې ترهګرې ډلې له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي، خو طالبان له دوی سره په انتخابي ډول مبارزه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته طالبانو له دغو ډلو نه د نیابتي او تروریستي موخو لپاره کار نه دی اخیستی، او په ټکو یې تر کومه چې طالبانو نه وي غوښتي دا ترهګرې شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
په جدي توګه ټینګار کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې خپل سری کارونه ونه کړي. دا د دې شبکو مسؤلینو ته تل د طالبانو د استخباراتي چارواکو ټینګار وي. دا شبکې فعالې او ژوندۍ دي، خو په افغانستان کې د یو بالقوه ځواک په توګه حضور لري. څو چې طالبانو نوي غوښتي دا شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د پاکستان پولې ته چیرمه د افغانستان خاوره د خوندي پټنځای په توګه کاروي. هغه خبره چې پاکستانی چارواکو هم په وار وار کړې ده، خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې دي او دا موضوعات یې د پاکستان خپل منځي ستونزې ګڼلې دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې د ترهګرۍ ځپل د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د قدرتونو همغږي ته اړتیا لري.
تر څو چې دا ټول فکرونه سره یو نه شي او د سیمې د هیوادونو او لویو قدرتونو ترمنځ همکاري نه وي، زه فکر نه کوم چې وبه کولی شو په افغانستان کې ترهګري له منځه یوسو.
په دې راپور کې دې ته هم اشاره شوې چې طالبانو د 2022 کال د جولای په 13 د امریکا په هوایي برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو مخکې د ته په کابل کې پناه ورکړې وه او کوربتوب یې کړی و. د طالبانو حکومت ویلي چې هغه مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له موجودیت نه و خبر، او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې 15 میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستانه د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني ویلي وو. ده دا خبره کړې و چې القاعده به نور په افغانستان کې پاتې نشي او دوی به له طالبانو مرسته وغواړي چې د نوموړي پټکو اوس یې دا خبره رښتیا شوې ده.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
مخکې په راپور کې مو هم واورېدل چې په افغانستان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستي راپور کې د اسلامي دولت ډلې داعش په ګډون یو شمېر ترهګرو ډلو فعالیتونو ته اندېښنه څرګنده شوې. یو هم د ټي ټي پي خبره کېږي. د پاکستان د بلوچستان ایالت اطلاعاتو سرپرست وزیر بیا افغان طالبان تورن کړي چې د پاکستان د حکومت غوښتنې نه پوره کوي. جان اتسکزي تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت دې پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې دخیل عناصر چې معمولا ګوته دی تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته نیول کېږي، د ده په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي، دوی ته تسلیم کړي دوه مخه لوب کوي. په ورته وخت کې د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم ویلي چې د طالبان حکومت باید د پاکستان دښمن خپل دښمن وګڼي. د پاکستاني چارواکو له دغو څرګندونو په اړه مې مخکې د امنیتي او سیاسي چارو لشنونکي احمد خان اندړ سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې پاکستاني چارواکي پر افغان طالبانو د تورونو په دغې لړۍ سره چې له یوې مودې راهیسې ډېره تېزه کړې څه غواړي لاسته راوړي.
پاکستان ملامت هم نه دی ځکه چې دا 15 کاله د افغانستان د جګړې نه خپل اقتصاد چلو او پیسې لاسته راوړي، کمیشن کاری کولې، پردی پروژې زموږ په هیواد کې عملي کولې، او بیا په مجاهدینو هم دوی جواری وهلې وه. مجاهدین یو څه کار وټوکه، افغانستان وران کړ، خو په طالبانو باندې دوی ډېر فکر کوو، فوکس یې کړی چې نور به د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د معدنونو صلاحیتونه د دوی په لاس کې وي. هر څه به چې دوی وټوایي هغه به طالبان مخکې وړي. خو هغه خوبونه دوی په اوبو کې لاوسول، اوس چې دوی اقتصاد هم خرابه ده، امنیتي وضعیت هم خرابه ده، دوی ډېر په ظالمانه توګه افغان مهاجرین یا افغان کډوال هم د خپل هېواد ویسل او باسي. دا هغه بهانې دي چې دوی د افغانستان جوړښت نه غواړي. په افغانستان کې هغه سرتاسري نسبي امنیت چې راغلی د دې غوښتونکي نه دي، او کوشش کوي چې بیا یو ځل په افغانستان کې جګړې راولي. تاسو ګوري چې دوی په تیرو کلونو کې دوی حتی کله چې زه افسر هم په ننګرهار کې دوی فرقې راغلي جنګېدلې، مستقیما د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي، په افغانستان کې افغانان په جګړو سره اخته کړي دي. اوس چې دغه خوبونه نشته، تومتونه او بوتلونه لګوي په داسې حال کې چې دوی ډېر یو قوي وسوال پوز، امنیتي ارګانونه، قوي استخبارات، قوي پولیس لري. د خپل هیواد امنیت او د خلکو امنیت باید وساتي، او اغزن سیمې هم د ډیورند په کرغړنه کرخه تیر کړی ده. دوی هیڅ نو بهانه نور نشي پیدا کوي د افغانستان پرمختګ نه مني. په افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي.
انتر صاحب دغه د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې دغه تور پورې کړی دی یا دغه ادا کړی دی چې طالبان لوبه مخته وړي، د پاکستان له حکومت سره اشاره هم همغه د ده په وینا هغو عناصرو ته ده چې د افغانستان په خاوره کې پناه اخیستې ده، له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. دغه تور په تیرو 20 کلونو کې په پخواني جمهوري نظام کې د افغانستان چارواکو په کراتو کراتو آتا د هغوی نړیوالو ملاتړو هم پر پاکستان لګولی وو، او له پاکستان یې غوښتي وو چې باید هغه عناصر چې په افغانستان کې جنګي او دوی ورته پناه ورکړې ده باید له خپلې خاورې وباسي. آیا هغه لوبه بیا تکرارېږي او تکرار شوې ده د عمر موده کې؟
زه فکر کوم پاکستان کوشش کوي چې هغه پلانونه چې ستراتیژي چې د افغانستان په اړه درلودل پخوا هغه بیا هم په مخ بوزي، ځکه دوی د هر حکومت سره دښمني کړې ده. مجاهدین د دوی په هیواد کې وو، کمپونه وو، تمرین ځایونه وو، له هغې نه اکمالېدل. همداسې طالبان عملته وو، خو دوی به حکومت زموږ د پخوانیو حکومتونو ته ویلي چې نه، خدای دې نه کړي داسې هم نشته.
یعنی هغه سي همکاري چې باید لازمه وي له پخواني حکومت سره د پاکستان حکومتونو کړې ده،
هیڅ حکومت سره نه کړې، او د هیڅ افغان دوست نشي کړی. دوی زموږ د جغرافیې دښمنان دي، هر حکومت ته بهانې لټوي. اوس چې د افغانستان وضعیت یو څه په ښه کېدو ده، د واخان لاره جوړېږي، اړیکې سمېږي نور هیوادو سره، کور دننه کې پروژې روانې. تاسو به خبر یاست چې د پاکستان حکومت په زغر د افغانستان اوسنی حکومت ته ویلو چې د قشتپې پروژه باید ودروي. دوی د افغانستان د پرمختګ سره، د امنیت سره دښمني لري، زموږ د خاورې سره دښمني لري. دوی ټول دروغ وایي، استخباراتي لوبي مخ بیايي. دغه ډلې ټپلې ټولې پاکستان کې جوړ شوي دي، دوی استخبارات یې رهبري کوي، او کومې حملې چې کوي هغه په پښتني سیمو کې کوي، او دوی د پښتنو سره دښمني په مخ بیايي.
د پاکستان د بلوچستان له د اطلاعاتو د سرپرست وزیر د وروستیو څرګندونو په باب د سیاسي او امنیتي چارو لشنونکي احمد خان اندر سره مرکه وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
پاکستاني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې دغه راز پر هغو افغانانو هم د ویزو شرط لګولی دی چې مخکې به ناروغان د درملنې لپاره له ویزې پرته پاکستان ته وړل. یو شمېر دغو افغان ناروغ لرونکو ازادي راډیو ته ویلي دوی غواړي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته ولیږي، خو له ویزې سره بیا ډېرې ستونزې لري. نور په دې راپور کې.
د پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو په زوره د ایستلو او دغه هیواد ته د افغانانو پر ننوتلو د محدودیتونو له لګولو وروسته اوس یو شمیر ناروغ لرونکي شکایت کوي چې توکنونه لري خو له ویزې پرته پاکستان ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې زرمینې ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې د پاکستان حکومت د هغې د تره زوی او وراره چې دواړه سخت ناروغان وه د تورخم له دروازې له ټوکن په لاس خو له ویزې پرته د ننوتو اجازه ورنه کړه. هغه وایي چې د تره زوی یې له دوو ورځو انتظار وروسته په تورخم کې مړ شو.
دغه د ویزې مشکل ډېر جدي ستونزه ده. زما یو تره زوی و چې په یو هفته کې شدید تبه او بخار ورته پیدا شوی و. افغان جاپان شفاخانې په مرسته دوی ته یو مریضي ټوکن هم ورکړ شوی و او نه امبولانس و هر څه ورته منظم ورکړ شوی و. خو بدبختانه کله چې دا تورخم ته رسیږي د دوی ټوکن او امبولانس هم هیڅ کار نه ورکوي او زموږ مریض خپل ژوند له لاسه ورکوي.
شیزر سمیم بیا وایي چې ورور یې د پښتورګو اوږدمهاله ناروغي لري او وخت په وخت پاکستان ته د درملنې لپاره ځي، خو دا ځل سره له دې چې ټوکن یې درلودو ورته له ویزې پرته له دروازې د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
برادر ما ششف سال میشه که از تکلیف برده.
زما ورور لوو کلونو راهیسه دی پختور گلستون زی کریگی. چلور کالاوران دیه پا پاکستان که عملیات شوی و. خوسک کال یه بیا پختور گو که تیگه پیدا شوا. هغه مولیگه توکن یه تر لاسه کرد خو دروازه که اجازه ور نکرل شوا. چلی پول تیر شی. دکترانو ویل احتمال شده چی دیری رو تیگو درلو دلو لامال خایی دی هغه پختور گی لفعالیت و دریگی.
د مسلې یو شمیر نوې هغه افغان کورنۍ چې پاکستان کې د خپلو ناروغانو درملنه کوي او ویزه اخیستل ورته سختي هم اندېښمنې کړې دي. د دوی له ډلې مصور وایي د خور میړه یې سرطان ناروغي لري او تر دې وړاندې هم 5 ځله پاکستان ته د درملنې لپاره تللی او د درملنې بل پړاو ته اړ دی چې بیا دغه هېواد ته ولاړ شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د خور میړه مې سرطان دی او تقریبا 15 واکسینې مې کړې دي. یو واکسینې پاتې دي اوس ګیټ بند دي، ماجر نه پرېږدي، وایزې پاسپورت واخلي، ویزې واخلي او دوی چې هغه تم پورې ویزا واخلي د ده واکسین وخت خو تېرېږي. مونږ دولت نه دا هیله لرو چې دا مونږ دولت پاکستان سره کښېني جوړ شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ویان ملا عادل هم دغه ستونزه تایید کړه او ازادي راډیو ته یې په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې د پاکستان له لوري د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازه تړل شوې ده. تر دې وړاندې به افغانانو په ننګرهار ولایت او تورخم دروازه کې له ویزې او پاسپورټ پرته د ټوکن پارچې په اخیستو خپل ناروغان پاکستان ته د درملنې لپاره لیږدول. څو ورځې وړاندې د پاکستان لنډمهالې حکومت پاکستان ته د بارونکو موټرو د ننوتلو مخه هم ونیوله او د دغو موټرو له چلوونکو وغوښتل چې پاکستان ته د ننوتو لپاره پاسپورټونه او ویزې باید ولري. د پاکستان حکومت دغه شان د سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتګ لپاره ویزې او پاسپورټ لرل مهم بللي چې په غبرګونې په چمن کې ځایي خلکو پر لټ هم کړی دی. د پاکستان د لنډمهالي حکومت لخوا دا محدودیتونه وروسته له هغه زیات شول چې د دغه هیواد چارواکو په یاد هیواد کې د قانوني اوسېدو لپاره د ویزو او پاسپورټونو لرل حتمي وګڼل او د نومبر له لومړۍ نیټې له قانوني اسناد لرونکو پرته د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر پیل کړ.
نن د دسمبر 3 د معلولینو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر معلولین د مناسب کاري چاپیریال، ښوونیز او ټولنیز چاپیریال له نشتوالي شکایت کوي. له دوی څخه یو شمېر ادعا کوي چې د حکومت له لوري د دوی میاشتنۍ یا تنخواوې یا امتیازونه هم د پخوا پرتله اوس کم شوي دي. نور په دې رپورټ کې.
نن د دسمبر 3 د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر معلولین وایي دوی تل له پامه غورځول شوي، خو په وروستیو دو کلونو کې د دوی ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. یو تن معلول چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې دی مخکې د غاښونو ډاکټر و، خو په کابل ښار کې د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله یې دواړه پښې پرې شوې. هغه وویل تیر کال یې د شهیدانو او معلولینو چارو له وزارت څخه معاشونه ترلاسه کول، خو سږ کال یې نوم د هغو کسانو په نوم لاړ کېدی چې د معاش وړ نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل کار ورته ستونزمن دی او هیڅوک یې په دنده نه ګماري.
فقطان وقت کې ما اونجا مراجعه
کله چې حل تلاړم دوی وویل چې موږ یو سروي وکړه مګر د سروي ورسته تاسو ور نه په دې ورسته کې ما خپل چې په یو شخصي کلینیک کې کار وکړم مګر دوی داسې څوک پاړي چې روغ وي زموږ مسلک داسې دی چې یو ناروغ په وړاندې باید ودرېدل او مقاومت ولرو
مقاومت کړه په توګه مقابل یو مریض
په همدې حال کې یو بل معلول شفیق الله د خپل ژوند ستونزې داسې بیانوي د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی نور احمد میازاده چې د پولیو په ناروغۍ اخته شوی وایي چې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې یې زده کړې کړې دي. ښاغلی میازاده وایي په لومړي سر کې ډېر معلولین د بشري حقونو د کنوانسیون او کورنیو قوانینو له مخې پر خپلو حقونو نه پوهیږي او دا لویه ستونزه ده، او په دویم ګام کې د معلولیت لرونکو وګړو په تړاو ټولنیز ذهنیت نه دی جوړ شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل
معلول لپاره ذهنیت سازی وکړي، باید ډاډګرنه ورته ورکړي چې نه داسې نه ده چې ته معلول شوې ته اوس موږ سره وظیفه مخته نه شې وړلی، ته معلول یې، تا ذهن روغ ده، ته کولی شې چې موږ سره که په فزیکي شکل نه وي په روحي شکل په نور معنوي شکل باندې په یو اداره کې د مثلا د مدیریت په برخه کې ته مخته لاړ شې، داسې نور وظایف مخته ویسې. خیر ده که ته فزیکي شکل کې نه شې کولی، ولې په نورو برخو کې کولی شې چې وظیفه ترسره کې کارو کې زحمت وباسي لکه د ټولنې نور عادي وګړو په څیر. نو بد وختانه داسې به دا معلول رخصتیږي په ډېرې ناهیلۍ شکل باندې چې ته ځه ته نور نشې کولی چې موږ ته وظیفه وکړې دنده ترسره کړې.
په همدې حال کې یو شمېر معلولین وایي د کاري ستونزو سربېره زده کړو او نورو اسانتیاوو ته د نه لاسرسي تر څنګ ټولنیزې ننګونې لکه د دوی کمزوري، رانډه کانه او پانډ بلل د دوی پر روحیه منفي اغېز کوي. په کابل کې د معلولیت محدودیت نه دی شورا مشر سید محمد صابر وایي د طالبانو حکومت باید په دولتي او خصوصي سکتور کې د معلولینو د زده کړې، روغتیا او کارموندنې لپاره پلانونه ولري.
باید نور امتیازات هم ورکړل شي، لکه په صحي برخه کې، لکه په تعلیمي برخه کې، لکه د کار په برخه کې. څوک چې معلولیت لرونکي وګړي کارت لري باید هر چیرته د دوی خاص امتیازات په نظر کې ونیول شي او حق اولیت معلولیت لرونکو وګړو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سره صلیب کمیټه وایي دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 4.4 میلیونه کسان له بېلابېلو جسمي معلولیتونو کړیږي. یاده کمیټه وایي په افغانستان کې په وو مرکزونو کې د فزیکي بیا رغونې د پروګرام په پیلولو سره هر کال 200,000 کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې ویاند پرویز احمد فیضی ازادي راډیو ته وویل
برنامه بازدوانی فیزیکی کمیته
هر میاشت د دې پروګرام د پلي کولو لپاره یو شمېر معلولیت لرونکي کسان استخداموي. اوس مهال د 855 کارکوونکو څخه 346 هغه معلولین دي چې زموږ د کاري ځواک 70% جوړوي چې د معاش په ترلاسه کولو سره د خپلو کورنیو سره مرسته کوي.
د حقوق منظم خانواده های خود را نیز حمایت مالی میکنند.
هغه زیاتوي د دې ترڅنګ سور صلیب د معلولینو د بیا یو ځای کېدو په موخه د ښوونیزو پروګرامونو او د ورزشي پروګرامونو په برخه کې مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر معلولین وایي دا مرستې کافي نه دي او د دې ترڅنګ د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت لخوا د معاشونو کمښت د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د کړنلارې له مخې چې د پخواني جمهوري حکومت پر مهال چمتو شوې وه هر کال له فزیکي پلوه معلولینو ته 6,000 او جزوي معلولینو ته 1,500 افغانۍ مرستې ورکول کېدې، خو د دغه معلولینو د خبرو لمخې اوس د مرستو کچه 6,500 او 8,000 ته راټیټه شوې ده. ومو غوښتل چې د معلولینو د ستونزو د معاش په ورکړه کې د ځنډ او د معلولینو د نغدي امتیازاتو د کموالي په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت له ویاند مفتي فیصل سره خبرې وکړو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د پریکړې پر بنسټ له 1992 کال راهیسې هر کال د ډسمبر 3 د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه
لمانځل کیږي. د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې د نومولو موخه د معلولیت اړوند مسلو په اړه د عامه پوهاوي لوړول او د معلولیت لرونکو اشخاصو د وقار، حقونو او هوساینې ملاتړ کول دي. د ملګرو ملتونو د 2023 کال د دې ورځې شعار د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د